السلام علیکم زه امید زهیر محمود از ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې 15 بجې شوې لومړی لنډ خبرونه واوري افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپورټر وایي طالب د لاسرسۍ هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې. ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څو باندې 2.5 کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ډېرو ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې د اسلام په نامه د سیاست 50 کاله کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
دے وائی لبدا مرغا کوم گام چی وس مگ بیا پور تکو او ادارے پر بنسٹ پیسے پیدا کوی دی کہ ہیتس دوارا نشتا چ جہاد سنگا او چھدے مگر اس مگ یو زلبیا د پیسو ل پارا ہا گت بیا تکرار او مگ یو مسلمان ہواد او یو مسلمان قوم زما خپل قوم پختون افغان قوم تبا کر پنزوس کال وشول د ہغه تباہی جان ہغه قوم لا تر اوس ہم گالی. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځولو سره مرسته کړې ده. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد پرون باختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معنیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ایستل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پیل امکانات به برابر کړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا سی کارتونو د لرونکو کسانو د وسلو دویم پړاو د اپریل 15 نیټې پیل شوی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه عراق وچ په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې د رشپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې رکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار R1 دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالب وسلوالو غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره عمیدي سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په افغانستان او پاکستان کې د تیر یوې اونۍ درنو اورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیسات او کرنیز ځمکو ته درانه زیانونه او همدارنګه انساني تلفات اړولي دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 115 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 21 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب کې د غنمو له کروندګرو د درمندو د اخیستو پر مهال د تالنې درا پرېوت وو په پیښه کې مړه شول. راپورونو پر بنسټ همدارا زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. خو په دواړو هیوادونو کې د کورونو د چتونو درا پرېوتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. چارواکو له قوله په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار ځمکه او زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین سره اسرائیلو تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایې د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږی است. نن شنبه ده د سوریا غوی لومړی او د اپریل 13 نیټه. قرآن په خبرونه کې اوري چې په طالبانو د افغان جنو خوځو د ځپلو لپاره له امله تازه انتقادونه شوي. جنیفر لارنس او ملالا یوسفزی وایي باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د نجونو ښځو د ځپلو له امله حساب او کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل پرونی حمله وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له څرګندولو به مهم خبر کړو. انتونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي. نور مهم خبری موضوعات هم د رواني خبری مجلې برخه ده. ملګری عمل وکړي.
دا تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساده زموږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ته ازادي رادیو سلیروي ساده زموږ په میډیا مومن سنې سپو او کیلو میټر او پلانډو سپو باندې هم اوریدل شي. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړی. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د ستوري جایزې ګټونکي جنیفر په بخښنی د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نیمه مرکه کې له افغان خود سره د خواخوږۍ خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. د دوی د څرګندولو جزئیات په دې راپور کې واورئ.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جونو او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جونو برخلیک د طالبان لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال اگست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلی وو څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
او د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام سره لدی چې د طالبانو حکومت لپاره وروسته دوی انجونی په سیاسي ټولنیزو ترخواي د کار په برخه کې له سختو بندیزونو سره مخامخ کړی دي او ورځ تر بلې هر ورځ نوی ګام اخلي. تازه په کابل کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هني وزارت وروستیو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژملیک کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ دې مرکزونو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي رادیو ته هم رسېدلې راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه نجونې زده کوونکي چې عمرونه یې د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبانو حکومت په هنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. طالبان داسې مهال عصري زده کړو ته د نجونو مخه نیسي چې په ټول افغانستان کې بیا نجونې کولی شي دیني زده کړو ته ولاړ شي او حتی هغه مدرسې چې د طالبانو لخوا جوړې شوي دي هم هغوی ته اتلل شي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بوهنې وزارت لشپګم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل شوې چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کېږي. د دغه لس مادهیز ژمنلیک په پنځمه فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پرېکړې له مخې له اووم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي د جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا تدریس وسي. د ښځینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمنلیک کې هم راغلې ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خپرولو په شرط تایید کړه چې دغه ژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسېدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خپرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړای، او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
هو، تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به له اووم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول سوی، خو ده تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې له اووم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د ښځینهوو پر مخ تړلي وي.
وم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار واسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې نجونې نوري هم مایوسه کړي دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند و، که څه هم ښوونځي بند و، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنیز کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان کې د یوې بلې ناخوالې پر لور چیرې چې د خلکو د اقتصادي ژوند او بشري ناورین په اړه کیسې کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هېواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي دي د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ لپاره د توکو د خصوص ځواک کمزورې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وايي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د ارتیا وړ تو کرپی واخلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې که ورسره مرسته ونه شي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کیږي. تفصیلي راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې 3 کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تېرو 2.5 کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې دا د کار د دوام لپاره زمینه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمینه مساعده شي او د بوختیا له طریقې د خلکو ته کېدای شي چې د عاید زمینه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامې لپاره باید کوښښونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پړسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پړسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یوه هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران او اسرائیلو کړکیچ چېرته چې اسرائیل او پرون سهار د راپورونو پر بنسټ د ایران په اصفهان کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی ده چې بریدونه شوي خو وایي چې نه چاته زیان مالی زیان رسیدلی او نه هم ځاني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې هر ډول ځوابي حملې غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان ښار کې د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادي د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپلو خلکو پر ضد کار اخلي، خو له دې بریدونو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ داسې څه نه تر سترګو کېږي چې ښکاري لا دې دغې حملو ته دوام ورکړل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیلو غاړې ته غورځول شوې ده د اشارې په ترڅ کې ویلي دي هغه وخت را رسېدلی دی چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناکه لړۍ نوره نو ودرول شي. انتونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د ده په وینا ښایي په ټوله سیمه او نوره نړۍ کې د ورانوونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13مې لبري وروسته چې په ترڅ کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله پراخې ځوابي حملې وکړې. دا ویراوه چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یوه بشپړه جګړه بدله نه شي؟ د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې بنسټګرې او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې مدافع وکیلې شیرین عبادی پرون د ازادۍ راډیو د ایران له څانګې راډیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل:
ما همیشه در حالت جنگ بودی، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه. نو ځکه زموږ د خلکو د سترخوان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازې پیوه اونۍ کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بندیان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه له منځه ولاړل او د منتقدانو غږونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې له دې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څو لویو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. له دې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یوه شیبه ځنډ هم ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د هر ډول سیاسي فعالیتونو مخه نیولې ده او تر خوا یې د سیاسي احزابو ریاست هم د عدلي وزارت څخه لرې کړی او د ټولو حزبونو فعالیت منع اعلان کړی دی. خو د طالبانو د حکومت وروسته بیلابیلو بنسټونو او سازمانونو په بیلابیلو نومونو د افغانستان څخه د باندې فعالیتونه پیل کړي دي او تر خوا یې دوی سیاسي او مدني کتونو ته هم لا پای کوله ده. نګدي مورسیو کې ډیرو بنسټونو او سیاسي سازمانونو مدني ائتلافونو سره ښکارا کړو خپل د فعالیت پایلې اعلان کړ. مورسیو راځو کې د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو ائتلافونو اساسو او یو شمیر مستقلو شخصیتونو بیا د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړ چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوړه کړی دی. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان استانی هغه وایي چې د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لار هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. په داسې حال کې چې بیا د طالبانو حکومت له هیڅ سیاسي لوري سره پر خبرو باور نه لري او راپور نه وایي چې د طالبانو حکومت حتی هغوی سره چې عملا یې دوی سره جګړه پیل کړې ده هم د خبرو لیوالتیا نه لري. خو څه ډول دغه ائتلاف کولی شي چې د افغانستان د انزوا سره مرسته وکړي؟ دا ډېر شمېر ډیر نورې پښتنې اسمت ساروان خغلی سانیزی سره مرکه کې کړي او په پیل کې ترې د ائتلاف د هدف په اړه نور جزئیات پوښتلي دي.
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي، او په زمن کې داسې طالبان په یوه سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده، او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی سي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه سي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت به د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي، او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري، او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبرې وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي، او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس. ده
اصلا د یو هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستانه به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي، او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محور ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري، په البته له پورسیو کې د امریکا د کالیفورنیا په هانتون د استاد لخوا او تر خوای د نورو شپېتو مدني سیاسي ځانونو ټلیفونو لخوا د یو جوړ شوی مستقل انحاد د جوړېدو په اړه مو اوریدل چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هانتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان سانیگزی ستانیزی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې دغه ائتلاف او نور ائتلافونه تر خوای نور سیاسي حرکتونه چې له افغانستانه د باندې جوړ شوي کولای شي چې د طالبانو په حکومت باندې اغیز ولري، او په یو نه یو ډول باندې بیلابیل مهم پیغامونه افغانانو ته ولېږدوي. دا واده دی خبرونه پښتو برخه، او شیبه وروسته به دری خبرونه پیل شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو